دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمه 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د ګیسو د نوي ذخیره موندنه، په قبایلي سیمو کې د مځکو لانجې او د پاکستان پر سیاست سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هڅه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان ولز غوښتنه کړې ده چې ځایي خلکو ته د تیلو او ګیسو د موندلو په پروژو کې روزګارونه ورکړل شي. د پاکستان د مالی وزارت او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو پلاوی د 3 بلیون ډالر پور لپاره دویمه او وروستۍ کتنه پیل کړې ده. او د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې پرون د غزې په تړانګ کې د اسرایلو په دوه جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 29 فلسطینیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان ولز غوښتنه کړې ده چې ځایي خلکو ته د تیلو او ګیسو د موندلو په پروژو کې روزګارونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ماړي پیټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شیوه کې د قدرتي ګیس نوې ذخیره موندلې دي. د یادې کمپنۍ مشر اسد رضا د مارچ په 10 په شبه کې خبریالانو ته وویل چې د یاد ګیس څخه د کال په سر 215 میلیونه ډالر زری مبادله ترلاسه کوي. د کمپنۍ مشر زیاته کړې ده چې د یادو ذخیرو څخه ګیس قامی ګریډ ته د رسولو لپاره د پایپ د غځولو 70% کار سرته رسیدلی دی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې خلک غوښتنه کوي چې د دوی سیمو ته هم د ګیس پایپونه وغځول شي او په دغه پروژه کې د ورته روزګارونه ورکړل شي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې یو سیاسي او ټولنیز فعال سید انور داوډ وویل چې وزیرستان ته له دې پروژو څخه خاص ګټه نه ده رسیدلې.
په پی پی مندې چار لګیا دو پنجاب ته پی پی نه غزول کیږي. خو د بد مرغه د وزیرستان یو کېرته یا سپېره پیپ نه د غزول شوه. وزیرستان آلریډي ډېر زیات سفر شوه ده. ځوانان بیروزګاره دي، بار ملکې ته مزدوري پسې سي. په پیلي ترجیح مندې دا ګیس د وزیرستان خلک ته ورکو.
بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې شوه کې د ګیس د پاکولو پلان پرانستی دی او د سیمې 900 تعلیم یافته ځوانانو ته پکې روزګارونه ورکړي دي. پولیس وایي چې ناپیژندل شو وسلوالو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو ځایي وګړی وژلې او تښتېدلې دي. د میرامشاه پولیس تانې یو چارواکي محمد عمر خان مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د میرامشاه سپلګ سیمه کې وسلوالو د ملول خان په نامه یو ځایي وګړی په هدفي برید کې وژلې دی او په تېښته کې بریالي شوي. د پولیس په وینا د مارچ په 8 نیټه هم میرعلي هرمز اډه کې وسلوالو په یو ځایي مشر ملک ابراهیم پډز وواژه چې پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې روانې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 14 پیښه ده چې خلک یې د سیمې د امنیت په اړه نور هم اندېښمن کړي دي. ځایي خلکو د بدامنۍ خلاف وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کړي دي او له حکومت یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. بلخوا امنیتي او انتظامی چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد یې کاروایي رواني کړې دي. پېښور های کورټ د سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړې دی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو څوکیو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پر ضد عدالت ته وړاندې کړې وو. د روانې میاشت په پیل کې د انتخاباتو کمیشن پریکړه وکړه چې سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو حق نه لري، ځکه چې د دغې لپاره کمیشن ته کوم فیرس نه دی ورکړی او ادعاوی قانونی نیمګړتیاوې لري. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګډ شوی دا پریکړه غیر آئینی بللې وه. د مارچ په 6 نیټه د پېښور های کورټ 2 کسیز بینچ د مخصوصو څوکیو لپاره نومول شوي وګړي د سوګند پورته کولو نه منع کړي وو. وروستو یو 15 کسیز بینچ دا پابندي د مارچ تر 14 نیټې پورې وغځوله. د مارچ په 14 د اورېدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل منصور عثمان اوان او د انتخاباتي کمیشن وکیل سکندر بشیر مومن په خپلو دلایلو کې وویل چې یو ګوند ته مخصوص څوکۍ هغه وخت ورکړل کېدی شي چې کله یې جنرل سیټ یا څوکۍ ګټلې وي. سنی اتحاد کونسل د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د خواست کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالی وزارت او د پیسو نړیوال صندوق یو پلاوی د 3 بلیون ډالره پور لپاره دوهمه او وروستۍ کتنه پیل کړې ده. وزارت پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان لپاره د آئی ایم ایف د مشن مشر ناتن پورټر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر محمد اورنګزیب سره د دوهمې کتنې لپاره خبرې اترې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې کتنه کې د دواړو لورو د مالی پیاوړتیا په برخه کې د حکومت د هڅو، ساختماني اصلاحاتو، د انرژي د سکتور د پیاوړتیا او د حکومتي ادارو د انتظام په اړه باندې خبرې کړې دي. او د غزې د روغتیا وزارت ویلي دی چې پرون د غزې په تړانګ کې د اسرایلو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. دوی دغلته د مرستو په انتظار کې ولاړو. د حماس تر واکمنۍ لاندې د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې په لومړۍ پیښه کې د غزې په مرکزي برخه کې په یو کیمپ کې د مرستو د ویش په یو مرکز هوایي برید کې 8 تنه ووژل شو. د غزې د روغتیا وزارت زیاته کړې ده چې وروستو د غزې په شمال کې په یو چوک کې د اسرایلو په ډزو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او تر 1.5 زیات ټپیان شوي دي. د وزارت په وینا دا کسان مرستندویه لاریو ته په انتظار وو. د اسرایل فوج په یو بیان کې د مرستو په مرکزونو بریدونه رد کړي او دا راپورونه دروغ بللي دي. په بیان کې راغلي چې د اسرایل دفاعي ځواکونه پیښه په داسې بشپړ ډول ارزوي چې دا یې حق لري. په بیان کې د اسرائیل فوج د رسنیو څخه غوښتنه کړې ده چې ورته کار وکړي او یوازې په معتبرو معلوماتو تکیه وکړي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان کې د ګیسو نوي ذخیرې موندل شوي دي، خو ځای خلک غوښتنه کوي چې د سیمې وسایل دي لومړی هغوی ته ورکول شي.
نن هم د شمالي وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو. ځایي ولس ته د شمالي وزیرستان هغه ته یو فوټ هم نه دی ورکړی شوی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف پر غوڅ اکثریت سربېره هلته په کابینه کې ځینې څوکۍ غیر منتخب کسان ته سپارل شوي دي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د دې اقدام تر شا نول ناملونه په ډاګه کوي.
روان چې څومره نظام دی نو هغه په دې دی چې یا زبانی شهادت دی او یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي.
پټیر بخښنه سره د خیبر په ګډون د قبایلي زلو ولس له حکومت د مزکو د ریکارډ جوړول غوښتنه کړې و او تاسو په غاړه د یو وکیل خبرې واوریدلې. اخوا بیا د خیبر پښتونخوا کې په کابینه کې د غیر منتخب کسانو پر اخیستلو باندې جنو شنونکو نیوکې کړې دي.
استخباراتي ادارې د پاکستان واسکری قوتونه سکوم دي، دوی غواړي سر په سیاست کې د دوی برخه وي او دوی څه کوم مفادات دي په ملک کې یا د سیاست اړخ نه د هغې تحفظ وشي.
پر دې سربېره په روان خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسه. زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. او سره زو لمړي راپور ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په داسې حال کې چې ماړي پېټرولیم کمپنۍ وایي په شمالي وزیرستان کې د ګیسو نوي ذخیره موندلې دي. ځای خلکو ویلي چې نور ثبوت د ګیس تر ولکولو وړاندې لمړي باید هغوی ته د سہولت ورکړل شي. ځای خلک زیاتوي چې ځوانان بې روزګار دي او سیمه کې رواني بېقراری اقتصاد اغیزمن کړی دی. بلخوا چارواکي وایي چې د یاد ګیس څخه پاکستان د کال پر سر 215 میلیون ډالر ترلاسه کوي. د ماړي پېټرولیم کمپنۍ چارواکو زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د ګیس د پاکولو په پلانټ کې د سیمې 900 ځوانان ته روزګارونه هم ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر کوي.
د یادې کمپنۍ چیف آف سټاف صدرزا د مارچ په 10مه شوه کې خبریالانو ته خبرو کې وویل چې د یاد ګیس نه سالانه 215 میلیون ډالر زر مبادله بچت کیږي. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کے دا تیل و گیس موندلو کار کوي. لومړی پښوا او اوس یې رزمک ډویژن کې هم د تیل او ګیس موندلو کار پیل کړي. د کمپنۍ چیف په وینا د یاد ګیس نه پایپ لاین غځولو او کامی ګریډ ته دغه شاملولو او 100% نه زیات کار سرته رسیدلې. خو ځایي خلک بیا ګیلمن دي چې وزیرستان کې که څومره هم مدنیات راوځي خو ځایي ولس ته یې ګټې نه دي رسېدلې. د میرام شاه اوسېدونکي سیاسي او ټولنیز فعال سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د کاپر لویې ذخیرې دي، د ګیس او پیټرولو ذخیرې راوځي، خو پایپ لاین یې پنجاب ته غځول کیږي.
په شمالی وزیرستان چې کاپر، کرومایټ او معدنیات شته، خو د بد مرغه ایسه پیر شمالی وزیرستان خلک ته د هغې هغه شی فایده نه دوی رسولی شوې، څرنګه چې په چار دو په پی پی مندې چار لګیا دو پنجاب ته پیپی نه غځول کیږي. خو د بد مرغه د وزیرستان یوه کرته یا ایسه پیر پیپ نه ده غځوله شوه. وزیرستان آلریډي ډېر زیات سفر شوه ده، ځوانون بېروزګاره دي، بار ملکې ته مزدیری پسې سي. خو پیلی ترجیح مندې دا ګیس د وزیرستان خلک ته
د شونه غځېدونکې ګیس پایپ لاین چې پنجاب میاولی ته رسوونکې دی، د دې ضد بکاخیل، بنو او خواوشا کې ځایي ولس په وار وار احتجاجونه هم وکړل. د لاین غځولو کار یې وخت په وخت بند کړی. دوی دریز و چې لومړی د ځایي خلکو ته ګیس ورکړل شي، خو د کمپنۍ چارواکو په وینا د پایپ لاین غځولو کار 93% مکمل شوی دی. د شمالی وزیرستان یو بل اوسېدونکي امید رضا وایي چې سیمه د قدرتي وسایلو ډکه ده، خو په اختیار نه لري. نن هم په 24 ساعتونو کې 2 ګنټه بجلی هم نه موندوي.
نن هم د شمالی وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو، ځایي ولس دی د شمالی وزیرستان هغې ته یو فوټ هم نه دی ورکړی شوی. بدبختانه زموږ وطن کې چې کومه دهشتګردي ده یا دهشتګردي ده، ډېر وخت نه په موږ باندې راتپلې شوې ده، او بلې خوا ته زموږ وسایل دي، په دې باندې موږ ته خپل اختیار نه ملاویږي.
خو د ماڑی پیټرولیم کمپنۍ چارواکي اسد رضا خبریالانو سره خبرو کې وویل چې دغلته شوه کې د ګیس د صفایي پلانټ هم لګول شوی، 900 ځایي تعلیم یافته کسانو ته د روزګار موقع جوړې شوې، نور ځوانان به هم ورسره په روزګار شي. د میرام شاه محمد خیل په مقام د فوز انجینیرینګ شعبې اف ډبلیو په نگرانی کې د چینی و کمپنۍ د کاپر راویستلو کار کوي. د پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی معدنیاتو ډایریکټر یا کوپشا 2012 کال کې مشال ریډیو سره یو مرکه کې ویلي ول چې شمالی وزیرستان بویا شینکی کې 45 کیلومتره ګیرچاپیر سیمه کې 1.5 میلیون ټن کاپر پروت دی، چې اوس د اف ډبلیو په نگرانی کې هغه راویستل پیل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
از موږ غلا مشال ریډیو خاوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د هغه صوبې په نوي کابینه کې د اطلاعات او خزانه دوه مهمه څوکۍ د منتخب غړو پر ځای غیر منتخب کسان ته سپارل شوې دي. دا کسان د وزیر اعلی د سلاکارانو په توګه په کابینه کې شامل کړل شوې دي چې د ځینو خلکو لخوا یې نیوکې راپارولې دي. د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د پاکستان په حکومتي نظام کې د غیر جمهوري قوتونو اثر مخ په زیاتېدو دی، نو ځکه په حکومتي کابینو کې غیر منتخب کسان ته ځای ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په نوي صوبایي حکومت کې د اطلاعاتو محکمه یو ځل بیا بیرستر محمد علي سیف ته سپارل شوې ده، او د خزانه محکمه مزمل اسلم ته سپارل شوې ده، او دا دواړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي نه دي، بلکې د وزیر اعلی د مشیرانو په توګه د خیبر پښتونخوا په کابینه کې شامل کړي شوی دي. اوس پښتنه دا ده چې ولې په انتخاباتو کې د اسمبلی د منتخب ممبرانو په ځای غیر منتخب کسان په کابینه کې ځای کړی شوی دی. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په حکومتي کابینو کې غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو د لاسوهنې د لارې ځای کیږي.
په حقیقت کې خدا غیر منتخب کسان په کابینه کې شاملولو او د وزیر په توګه، د مشیر په توګه، زما دا خیال چې دا د عوامو د منډیټوم توهین دی، او سره سره دا چې کوم منتخب شوي خلک دي دا غي هم حق تلپی ده. دا نه پکار پکار دا ده چې هر سیاسي ګوند دا چې خلکو له ټیکټونو ورکی چې هغه په خپل پېشه کې یا په خپل پیړ کې ماهرانی، نو دا بډې راخی، او کله کله دا ضرورت خو راځي. خو زما اندازه دا ده چې دا ضرورت یا د غیر ملکی دارو راځي یا د پاکستان د استخبارات راځي، اسٹیبلشمنٹ چورته مونږ وای دا غی راځي.
په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي په پاکستان کې په جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو اثر مخ په زیاتېدو دی، نو ځکه په حکومتي کابینو کې هم د غیر منتخب خلکو اهمیت زیات شوی دی.
دا صفا صفا خبر ادا سر ریاست سکم دا غا یو هایبرید نظام ټاکل ادا او غیر جمهوری قوتونه اغا استخباراتی ادارې د پاکستان وسکری قوتونه سکم دی دی غاړي صف سیاست کې دی برخه ای او دی سکم مفادات دی په ملک کې اراده سیاست ته اڑخ نه دی تحفظ وشي، نو دی کوشش کوي نه صرف وزیر اعظم وزیر اعلی د خپل مرضی راولي بلکې هغه سر هغه سے خلق هم د خپل مرضی شامل کی، یعنی هغه خلق هغه ویان سکوم دی سکم سره حکومتونو کی آی وزل بیا راغلو.
په پیښور کې په سیاسي او حکومتي معاملاتو نظر لرونکو خبريال فدا عادل وایي د اعلی وزیر سره د قانوني اختیار هم شته چې د خپل سیاسي ګوند د منتخب غړو ترڅنګ غیر منتخب تکنیکی ماهرین هم په کابینه کې د صداکارانو یا خصوصي معاونینو په توګه شامل کړي.
باقاعده آئین اور قانون دیتا حکومتونو ته اجازت ورکړی دی چې په کابینټ کې دومره گنجائش ته دی، لکه اوس زمونږ د خیبر پختونخوا کې تاسو مثال والی نو دلته 15 فل منسٹران اغه نه زیات منسٹران نشي کېدای، او شپاړسم به وزیر اعلی وي، داسې 15 مشیران ټاکل شوي دي. اوس کوم د خیبر پختونخوا خبر وکړو او مثال واخلو صرف د خزانه د وزارت، نو چې کوم ماهر وو یا چې د چا تجربه وا تیمور سلیم جګړه اغه خو الک نشو، نو بیا دی مزمل اسلم راوستو د کراچی نه چې د وفاقی سطح باندې ترجمان هم پاتې شوی دی.
د مارچ په شپږمه نیټه د خیبر پختونخوا 15 صوبایي وزیرانو سوګند پورته کړی وو، خو بیا 15 صداکاران او سلور خصوصي معاونین هم د خیبر پختونخوا په کابینه کې ذکر شوي وو، او د اطلاعاتو او خزانه مهمه محکمه غیر منتخب غړو بیرستر محمد علي سیب او مزمل اسلم ته سپارل شوی دی.
پېښور های کورټ پرون د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړ چې په کې له عدالت غوښتي ول چې د قومي او صوبایي اسمبلی لپاره دي د شذو او مذهبي لژکیو ځانګړي څوکۍ هغوی ته ورکړل سي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل ته دغه څوکۍ نوې ورکړې او دا یې په نور سیاسي ګوندونو کې ویشلې. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل کې ورګډ شوی ویلي چې د دې پریکړې پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
سنی اتحاد کونسل د الیکشن کمیشن هغه پریکړه پر ضد پیښور های کورټ کې خواست کړو، کوم کې چې کمیشن دوی ته په دې بنیاد دغه مخصوص څوکۍ ورکول نه انکار کړو چې کنه دوی انتخابات وړاندې خپل لیست الیکشن کمیشن کې نه و جمع کړي او یا د پټې پټاکونو کې هم برخه نه واغسته. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین وګیانی وایي د های کورټ دا پریکړه د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق ده.
زه دا یم چې دا به د پی ټی آی وکیلانو صاحبانو ته د پی ټی آی رهنماګانو ته به هم پته چې دا یو صحیح فیصله شوی ده، او بلغې ته به پتی چې زمونږ لکه د پی ټی آی والا کیس دا ډیر په کمزورې فوټنګ باندې دا سٹارټ نه غلطي دی دا کړی دی چې دا کم محسوس سیټونه دي دا پارلیماني پارټي ته ورکړي کی، او د دې چې کم سنی اتحاد کونسل دا پارلیماني پارټي نه سیاسي پارټي ده او پارلیماني پارټي نه ده، او واحد دغه یو پوینټ ډیر دی د دې درخواست د خارجېدو لپاره چې څنګه نن خارج شو، اگر چې دې ته دا پته و چې دا پارلیماني پارټي نه دي ته دا پته و چې دې د محسوس سیټونو لپاره لیست هم نه دی جمع کړو دي ته دا پته و چې دي ته محسوس سیټونه نه ملاويږي.
دا چې د دې پریکړې به د پاکستان تحریک انصاف په پارلماني سیاست سره ډول اغیز وغورځيږي. نو پیښور کې خبريال او شنون کې لحاظ لوي چې په سیاسي توګه په پاکستان تحریک انصاف ته ډیر غټ زیان داسې ورسي چې د مخصوص سوکونه سربیره د سنټ سوکونه به هم به برخه پاتې شي.
په آئینی توګه خدا د سنی اتحاد کونسل یا د پی ټی آی حصہ جوړيږي، خو په قانوني توګه باندې پاکستان تحریک انصاف پر لپسې غلطیاں وکړو ځي غلطی نه وکړي چې دا غي د لاسنن فیصله هم د هغوی خلاف را لاله. د دې فیصله راتلو سره سنی اتحاد کونسل یا پی ټی آی که یو وخت د قومي او صوبایي سملې په مجموعي توګه په ملک کې د 78 نشستونو نه محروم شو، نو بل وخت د دې فیصله په تناظر کې هغه صرف په خیبر پختونخوا کې د سېنات د دریو نواله تر څلور نشستونو پورې محروم شو، نو دا د هغې نقصانات دي چې کومې فیصله پاکستان تحریک انصاف په عجلت کې کړې دي. سیاسی فیصلی نه دی کړي او فیصلی چې کوم دی هغه د سیاسي په ځای باندې قانوني کړي یو دغه د لاسوی ته د مشکلات.
او بیا پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني او د خپل ځان سره زیاتی بللې وو او په دې وجه دی پیښور های کورټ کې خواست کړو تکم په وجه چې پیښور های کورټ په مخصوص سوکو ټاکل شوی کسان تر 14 مارچ سوګند پورته کول نه منې کړي وو. د پاکستان د آئین او الیکشن کمیشن قانون تر مخه په قامی سمله کې د زنانو مخصوص سوکې شپېته دي. د اقلیتو پکې لس دغه ډول شپږ شپېته پنجاب اسمبلی کې یو کم دیرش په سندھ کې شپږ ویشت په خیبر پختونخوا کې او یولس په بلوچستان صوبه کې دي چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل نه علاوه په نورو ګوندونو ویشل شوي دي چې پکې زیاتره برخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند رسېدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
از موږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د پاکستان د وی موضوع پر لور. د بشری پرمختیا په اړه د ملګرو ملتونو پر راپور کې ویل شوی چې پاکستان روان کال د بشری پرمختیا په شاخص یا انډیکس کې د یو سل نیوي هیوادونو په لیست کې پر یو سل یو شپیتم ځای پاتې دی. دا د 2023 کال څخه یو څه شوالی شي کله چې پاکستان د 0.54 پوینټونو سره پر یو سل څلور شپیتم ځای وو. کارپوهان وایي چې بشری پرمختیا د تعلیم او روغتیا له ودې سره تړلې ده. پاکستان په دغه میدانونو کې پوره سرمایه‌کاري نه ده کړې. د دې راپور د تیارولو لپاره د هر هیواد روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته کتنه شوې ده. په دې اړه نور معلومات شاهین بنری راکوي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د بشری پرمختیا په مزل کې د یو سل یو نوي هیوادونو په فیرس کې په یو سل یو شپیتم ځای پاتې دی. د بشری پرمختیا د انډیکس په نامه دا راپور د مارچ په 14 خپور شو چې وایي د بشری پرمختیا په حواله سریلانکا په 3 اویایم، بنگلادیش په 129، هندوستان په 132 او افغانستان په سیمه کې په 180 ځای کې دی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو پو ډاکټر کریم خان وویل چې پاکستان تر کومه حکومتي او غیر ضروري دفاعي خرڅونه نوي کم کړي، نو د تعلیم، صحت او خلکو د ژوند ښه کولو په پروژو سرمایه کاری نشي کولی.
اشرافیه خرچې کمول، د ګورنمنت خرچې کمول، زموږ دا ومه چې ایون د ملټری چې کم نان کمپلیټ بجټ ته پاغي باندې چې کوم نظر ثاني پکار دنو چې یو زمون بجټ کې خساره کم شي، نو دې بدا فائدو شي چې موږ با فاندز چې کوم ډیولاپمنٹ سپینډینګ دې په ایجوکیشن باندې یا په هیلث باندې یا چې کوم دې نو سوشل پروټیکشن باندې هغه ته بلې ریلیز کړو شو چې یو موږ ایکسپورټس باندې چې کوم دنو کوشش وکړو دا سی واشي، او دوی مدار چې مخ خپل مارکیټ کم چې ګلوبل فرمز دې هغه ته چې کوم دنو اوپن کړو چې انویسټر راشي کومه ممکنه نه زموږ چې کوم دې وخت کې معاشي مسایل دې داخل نشي.
په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او یوکرین کې روانې جګړې د بشري پرمختیا نړیوال سفر اغیزمن کړی دی او د مالدارو او غریبو هیوادونو ترمنځ واټن زیات شوی دی. راپور چې په کال 2023 کې د ترسره شو پرمختګونو یادونه هم کوي وایي چې غیر مساوي پرمختګ تر ټولو بېوزله شاته پاتې کوي، نابرابري زیاتوي او نړیوال سیاسي تقسیم ته لمنه وهي. په دغه اړه د بشري حقوقو یو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان غوندې هیوادونو کې د ترهګرۍ او سیاسي بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا څانګو ته پاملرنه نه کیږي او لوی شمیر ماشومان د زده کړو په ځای مهنت مزدورۍ ته مجبور دي.
د وسایلو د کمی په وجه، د دهشتګردۍ په وجه یا سیاسي عدم استحکام راغلی دی، نو د هغې په وجه باندې زمونږ ترقي چې کومه ده په هیومن ډیولپمنټ کې هغه په تعلیم په مت کې نه ده شوې. اوس هم زمونږ په ملک کې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو دا سکول تلو په عمر کې دي، سکول ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په یو وړه صوبه کې تقریبا 5.5 لاکھ ماشومان چې دي نو هغه سکول ته نه ځي، په کومو کې چې 80% د جینکو شپېره ده.
کارپوهان وایي چې د نړیوال معیار تر مخه باید یو هیواد لږ تر لږه د خپل قامی آمدن 4% تعلیم ته ورکړي، خو پاکستان د خپل جی ڈی پی یوازې 1.5% په تعلیم لګی چې ډیر کم دی. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنونکي ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان د نړیوالو مالیاتی ادارو نه کمې پانګې ترلاسه کوي، په سمه توګه نه کاروي او د هیواد په وګړو د قرض بوج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او اقتصادي وضع خرابه شوې ده.
زمون پرایورټی چې کوم ده هغه د دې نه دا ښکاري چې پرل هیلث او ایجوکیشن دی نه او د هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې کوم دی چې د دې دا دوه بنیادی ستونه دي، مطلب تاسو ایجوکیشن نه تاسو هیلث دی. نو که تب خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګورئ چې ته په هیلث کې انویسټمنټ نه کوې، نو ماشومان به ستا سټنټ پیدا کیږي، هغې به د هیلث ایشوز وي، هغې به چې کوم دی نو کله مزغو سره کمزوری شي نو تعلیم به نشي حاصلولی، لیبر مارکیټ کې به خپل پرفارمنس نشي کولی، د هغې اوورال افیشنسی به کمه راځي. نو دا چې بیا ورسره تړلې خبرې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري پرمختیا انډیکس هڅه کوي چې د اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو پر بنسټ د یو هیواد د سوکالۍ د کچې اندازه ولګي. په غیر اقتصادي عواملو کې د ژوند اټکل او تعلیمي لاسته راوړنې شامل دي او اقتصادي عوامل د یو هیواد د خالص قامي آمدن پر اساس اندازه کیږي. د یادونې وړ ده چې د بشري پرمختیا په حواله سویټزرلینډ، ناروی، آیسلینډ، هانګ کانګ او آسترالیا د دغه فیرس په سر کې ولاړ دي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري په داسې حال کې چې په خیبر ضلع کې د مځکو د ملکیت ریکارډ نسته، د مځکو پر سر د بیلابیلو قانونو ترمیانځ لانجې او تربګنۍ ډېرې سوي دي. ځای خلک وایي چې باید حکومت د مځکو ریکارډ جوړ کړي او د ځای جرګو له لارې د شخړو د هواري لار راوباسي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د امریکا د مرستندوی ادارې په مرسته په قبایلي ضلعو کې د مځکو د راجستر کولو کار پیل کړی، خو د دې کار سرته رسول وخت اړتیا لري. په دې اړه نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر په باړه تحصیل کې د بلدیاتی حکومت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردای مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله زیاتره لانجې جوړې شوې.
مخکې وخت کې به چې کومې ځمکې خرڅېدېم بس آسې په سپین کاغذ باندې د سټامپ پیپر ډېر روسو راوتو. هغه انتقال وغیرہ سیستم خو د سره په فاټا کې تقریبا شته نه، تر باجاون نه وخت تر وزیرستان پورې. نو دغه ورځ باندې د قوم ملک دین خیل او قوم کمر خیل په دې باندې دغه لنجره روانه وه. خو بیا پکې الحمدلله سیاسي ګوندونو مشرانو، علاقائی مشرانو، منتخب نمائندگانو یو کردار ادا کو او تر 30 اپریل پورې پاغه کې مونږه تیګه کې خل امید ان شاء الله اختر نه بعد پاغه کې فورن جرګه شروع کیږي. عدالتونو نه خلک مایوس دي ځکه عدالتونه فیصله کوي نه. جرګه سیستم هم هغه شان دي مضبوط سیستم نشته. جرګه چې کم جرګه باز دي بس دا غین هم خلک صفه خبره تنگ دي. نو دغه شان دي مونږ دل په یو سوچ یو چې داسې یو ټوس اقدامات د علاقب سبا نه اوچت کړي شي، چې داسې یو جرګه سیستم جوړ شي چې بس کا لګ لغ وخت لګي کړي روخ لګي چې فیصله کیږي.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وایي چې عدالتونه شواهد غواړي او اوس په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام لاندې د خلکو ترمنځ د ځمکو فیصله کړل ډېر مشکل کار دی.
سول پروسیجر کوډ شته دی، دا غي دلته قانون شهادت شته دی، دا غي دلته لینډ ریوینیو اکټ شته دی. دا ټول چې کوم مجوزه طریقہ کار دے پدے قوانینو کے داغے مطابق دل تبیخی اغا ریکارڈ نشتا یا اغا ثبوتون خلق سره نوی بہر کے فمدادا چھے روان چې څومره نظام دی نو هغه په دې دی چې یا زبانی شهادت دی او یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي، یا بیا بیخي زیات چې دی نو چرته جرګه مرکه شوی وي په هغه کې څه لیکل وغیره وي. نو په دغه باندې اکتفا کیږي.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت په 2023 جولای کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا نړیوالې ادارې USAID ډی په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجستر کولو یوه پروژه پیل کړې او دې پروژې لاندې به د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په قبایلي ضلعو کې د قومونو ترمنځ بریدونو معلومولو، شاملاتي او شخصي ځمکو تعین وکړي او په دې باندې په ځینې ضلعو کې کار پیل شوی. په 2013 کې د 15 مې بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی. او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام ورغځېدلی، خو د دې باوجود بیا صوبایي حکومت هلته د ایډی آر په نوم پکې د مشرانو کونسلونه جوړ کړي او په هره تاڼه کې بیا د ډی آر سي په نوم مصالحتي شوراګانې هم جوړې کړي او قانوني حیثیت یې ورکړی او فریقین کولی شي چې په خپله خوښه د عدالتونو پر ځای خپلې مقدمې دې شوراګانو ته یوسي او د جرګو له لارې یې هوارې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې او په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهم خبرونو لنډیز به یو ځل بیا له شاهین بنیر څخه واورو.
د شمالي وزیرستان ولز غوښتنه کړې ده چې ځایي خلکو ته د تیلو او ګیسو د موندلو په پروژو کې روزګارونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ماړی پیټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوه کې د قدرتي ګیس نوې ذخیرې موندلې دي. بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې شوه کې د ګیس د پاکولو پلان پرانستی دی او د سیمې 900 تعلیم یافته ځوانانو ته پکې روزګارونه ورکړي دي. پولیس وایي چې ناپیژندل شو وسلوالو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو ځایي وګړی وژلی او تښتېدلی دی. د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکي محمد عمر خان مشالیرو ته ویلي چې پرون د میرامشاه سپلګ سیمه کې وسلوالو د ملول خان په نامه یو ځایي وګړی په هدفي برید کې وژلی دی او په تېښته کې بریالی شوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 13 پیښه ده چې خلک یې د سیمې د امنیت په اړه نور هم اندېښمن کړي دي. پېښور های کورټ د سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړی دی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو څوکیو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پر ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. سنی اتحاد کونسل د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د خواست کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالی وزارت او د پیسو نړیوال صندوق یو پلاوی د 3 بلیون ډالر پور لپاره دوهمه او وروسته کتنه پیل کړې ده. وزارت پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان لپاره د آیم ایف د مشن مشر ناتن پورټر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر محمد اورنګزیب سره د دوهمې کتنې لپاره خبرې اترې کړې دي. او د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې پرون د غزې په تړانګ کې د اسرایلو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. دوی دغلته د مرستو په انتظار کې ولاړو. د اسرایل فوج په یو بیان کې د مرستو په مرکزونو بریدونه رد کړي او دا راپورونه دروغ بللې دي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. او ستاسو پام د نړیوال راپورونو پر لور راګرځوم. د بشري حقوقو د ډلو ترڅنګ امریکا او ملګرو ملتونو هم د هند د تابعیت د هغه تعدیل سوي قانون په اړه اندېښنه ښولې چې له مسلمانانو پرته د هیواد د کډسو نور مذهبونو پیروان ته تابعیت ورکوي. ملګرو ملتونو ویلي دغه قانون ماهیت تبعیزي اړخ لري او امریکا د تطبیق پر څرنګوالي اندېښنه ښولې او ویلي دي چې د قانون له مخې د ټولنې د ټولو وګړو پر وړاندې مساوي چلند د ډیموکراټو ټولنو یو مهم اصل دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوي قانون په اړه چې د مارچ له 12 اجرایي بڼه خپله کړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تطبیق پر څرنګوالي څارنه کوي. د دې وزارت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته په یو استولي ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون له مخې ټولو ټولنو سره مساوي چلند د ډیموکراسۍ بنسټیز اصل دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري هم پر دې قانون اندېښنه ښولي او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیزي اړخ لري. د دې کمیشنري یو ویان ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقونو له مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګه ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا د دغه قانون اجراءات د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سر خوري کنه. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان او امنیسټي انټرنیشنل ویلي وو چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبې له ورځې راهیسې د تطبیق وړ ګرځولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي. خو د هند حکومت دغه اداره د وی او وای دغه قانون ته اړتیا ځکه و چې د هغو لږه کیو لاسنیوی وکړي چې په ګاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې ځورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د هند طبیعت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملت ټولنې یا مذهب پورې تړلي وي یو شان ده، خو د طبیعت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوي او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور له مخې د قانون د هند طبیعت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کډه شوي دي. د یادونې ده چې له افغانستان په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغان هندوان او سکان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بھارتیا جنتا واکمن ګوند د قانون د عملی کېدو لپاره داسې مهال هڅه کړې چې ټاکل شوی څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي. د مودی حکومت چې کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو د هغه تطبیق په دې خاطر وزنډاو چې په نوې ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقې تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونو کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو هم دا رنګ اندېښنه ښودلې چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرح کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعیض سره مخ کړي. یو شمېر نورو لورو بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ مشال رادیو خبري د اروپای پارلمان غړو د هغه څه پاړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقونه بولي یو اربیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پاړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. په دې نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنجشنبه د اروپایي پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محرومې کړي، او دا هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خو ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم داراس ویلي چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړي له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیره بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخبر کړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت ترلاسه کولو وروسته په تیرو دوه کلونو کې لشپژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او همدارس پوهنتونه منع کړي دي. د اروپایي پارلمان په پریکړه لیکې له طالبانو دا هم غوښتل شوي چې د اعدام علني سزا، وحشیانه ځورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راز تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدای شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
زموږ غلم مشال رادیو خبري. افغان سوداګر وايي د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خندونه د دې سبب سوي چې هغه د ایران لارو ته مخه کړي ده. د دې په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګریز مالونه د ایران له لارو هغه هیواد ته واردوي. دا به داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره پر پوله نوې نظام عملی کړی دی او چاته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزه پرته پر دغه لار تګ راتګ وکړي. د دې پر ضد په چمن کې د سوداګرو احتجاجي ناسته هم له تیرو څو میاشتو راهیسې دوام لري. نور حال اسمت سروان راکوي.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر $30 میلیون پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه موده وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لاره کې خنډونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. ښاغلی علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای:
تقریبا د غشپګو میاشتې مخکې یو سلسله قیدات په کراچۍ کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زموږ دپاره ډېر طاقت پرسا دي. یو تعداد دا ټومونه خو یې بیخي بند کړل چې په دې لاره به یې نه راوړئ، هغې ته نیګیټیټ لیس یا ممنوع مواد وایي. نو اکثره تجارت زموږ په هغه لاره بند شو. بعضی چې دي خوراکي مواد دي او بعضی شیان دي په هغې باندې بند ګرانټي، او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زموږ مالونه چې راځي دوی ورته مشکلات ایجادوي، مال نه راپرېږدي، او کنټینر ولاړې په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي، او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره دا ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوی دی. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وې، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. ښاغلی علي کوزای وای د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي، بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندری عباس لارې انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل:
لوی مشکل زمونږ دا ده چې د ایران د لارې نه تازیرات دي، مونږه ټیټی نه شو کولی، بانکونو ته پیسې نه شو لیدلی. دا مالونه چې راوړو اول یې باید جبل علی ته راوړو، او پس د هغې نه به مونږ راوړو دغه بندری عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوی دی، او ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف یې زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې، بیا هم خلک مجبور دي چې د دغې لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزی وایي که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خنډونه لرې شي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډېر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې ریل لار وغځوي، چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس یو ځل بیا ځو پاکستان ته. د فبروري 8 مترام انتخابات وروسته د پاکستان د نوي منتخب شوی وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غړو په رسمي توګه وزارتي چارې پیل کړې دي، خو په دوی کې ځینې داسې وزیران هم شته چې ټاکنې د دې هیواد د سیاسي چارو پوهان حیران کړې دي. په دوی کې یو محسن نقوی او بل محمد اورنګزیب خان دی. دا د دوی پر ټاکل کېدو پوهان ولې حیرانی شولې؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې د چارو له پوهانو سره څېړلې ده.
کله چې د مارچ پر 11مه نیټه د پاکستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ولسمشر آصف علي زرداری د وزیر اعظم شهباز شریف د کابینې له 19 غړو څخه سوګند اخیستی، نو په قطار کې ولاړ په دغو وزیرانو کې ډیری پخوانی خو ځینې نوې چهرې وې. په نو کې محسن نقوی او محمد اورنګزیب خان هم ول چې په کابینه کې شاملول یې د شهباز شریف د حکومت د خپلواک فیصلو په اړه پوښتنه راپورته کړې. محسن نقوی د پنجاب پخوانی نگران وزیر اعلی وو چې په اوسنۍ کابینه کې ورته د کورنۍ چار وزارت، او محمد اورنګزیب خان بیا د یو شخصي بانک مشر دی چې د پاکستان د مالی وزیر ټاکل شوی دی. د سیاسي چارو زیاتره پوهان وایي چې د شهباز شریف په کابینه کې د دوی موجودګي د دې خبري ښکارندوی کوي چې پر حکومت یې د فوج اثر او نفوذ زیات دی. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پانی مدیر هارون رشید د مارچ پر 11مه مشال لیډو ټول چې محسن نقوی او اورنگزیب خان د استابلیشمنت نږدې کسان ګڼل کیږي. د دغه خبره دوی دواړو ته د دومرو مهمو وزارتونو ورکولو معنا دا ده چې فوج واړي د پخوانی نگران حکومت تګلارو ته دوام ورکړي.
نگران حکومت و آگے کے دیر وزیران داسی اوچے آگے باندے تو روچے دوی دا اسٹیبلشمنٹ کسان دی ہوئی نو دا آگے تسلسل کے اخکار اندغا سے چے اسٹیبلشمنٹ چے دے آگا نا گواری چے ڈرائیونگ سیٹ نا گوزی اس ہم کم طرف تا اس دے معاملات روان کڑی دی چے آگے کے سخلل رانش یو پی ٹی آئی سرا جدی کے مقابلہ شروع دا آگے کے ہم تسلسل پکار دے معیشت سم نہ دے نوے کسان ہم را وستلی شوی دی چے او اشتیاب نگا دا چے پوسٹونا چکم دیر مہم پوسٹونا دی آگے پاندے اس ہم دسٹیبلشمنٹ چاپ چے دے آگا موجود دے
کله چې به د انوارالحق کاکړ په مشرۍ پر پخوانی نگران حکومت د فوج د ګوډاګي حکومت تور پوری کېدلې نو د هغه د کابینه وزیرانو به دا بې اساسه تورونه بلل او ویل به چې دوی به طرفه دي چې کار یې په هیواد کې شفافه انتخابات کول دي. خو د فروری اتمی تر ټاکنو وروسته زیاتره ګوندونو تور پوری کړ چې په ټاکنو کې ټګي سوي ده. خو انتخاباتی کمیشن وای چې ټاکنې شفاف وي. سیاستوال افراسیاب خټک وای چې د شاباش شریف اوسنۍ حکومت خپلواکه نه دی.
لکه څنګه چې موږ د انوار الله کاکړ په مشرۍ کې د نگران حکومت باره کې ویلو چې دا د جنرالانو حکومت دی نو دغسې دا حکومت هم د هغې تسلسل دی. دا وزیران چې دي دا اره تار دی چې دواړو حکومتونو کې تیر شوی دی او د دواړو حکومتونو مماثلت ښکاره کوي.
فوج د اوسنیو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته چې کله د عمران خان په مشرۍ پر پخوانی حکومت هم دغه سي تورونه پوري کېدل هغه وخت به فوج او خپل عمران خان دا تورونه ردول. خو چې کله عمران خان لواک لري سو نو وایي منله چې حکومت د فوج پخوانی مشر جنرال باجوا چلولی. د اوسنیو تورونو په اړه د واکمن ګوند یو مخکښ او پخوانی وفاقي وزیر محسن شانواز رنجا د مارچ پر 13 مشالې ټول چې په کابینه کې د کسانو شاملول د وزیر اعظم شاباش شریف آئینی اختیار دی چې د په خبره ورسره د فوج هیڅ کار نشته.
نه داسې خو نسي کېدلی چې د فوج خواهش دې وي یا دغسې کومه خبره کړې وي. دا سل په سله د وزیر اعظم صاحب خپله فیصله وه او د فوج له دې سره له سره کار نشته. دا تاثر ورکول چې فوج په کلاس لري زما په خیال یوه نامناسبه خبره ده.
خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې نور پوهان هم د محسن شانواز رنجا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د دوی په خبره محسن نقوی او محمد اورنگزیب خان ته مهم وزارتونه ورکول د وزیر اعظم شاباش شریف په خپلواکه توګه د حکومت چلولو دریز کمزوري کړی دی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوزو پېښور ته د پېښور د پونتونونو په هاسټلونو کې میز د کوونکی وای هلته ګراني زیاته د چلوجې د میاشت خرچه هم زیاته شوې ده. دغه د کوونکی زیاتره د خیبر پښتونخوا د لورو پرتو سیمې اوسېدونکو دي او په هاسټلونو کې پاتې کیږي. دوی وای د میاشت خرچه د پخوا په نسبت اوس دوه چنده زیاته شوې او کله کله پر هغه هم میاشت نه تیریږي. د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد هلته په یو هاسټل کې لزده کوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
طفیر احمد سره د خپل هاستل د ملګرو د روزماتي لپاره د اذان په انتظار ناستو. نوموړی د کوز دیر اوسیدونکی دی او د تیرو سلورو کالو راسي په یو شخصي هاستل کې د پوهنتون د ملګرو سره یو ځای پاتې کیږي. خوای په روان کال کې د ګرانۍ له وجې روزه په ګرانه تیریږي. طفیر احمد د خپل ستونزو په اړه د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل
مخکې چې به مونږ 12,000 یا 15,000 راوړې نو زمونږ به پرې الحمدلله ښه گزاره کېده. لکه مونږ به میاشت به مونږ رسوله پرې. اوس که مونږ 20 راوړو یا 25,000 راوړو خو بیا هم مونږ اکسترا پسې راغواړو ځکه چې خرچې دونه سیوا شوې دي چې زمونږ هغه گزاره نن سبا په 20-25 باندې هم نه کېږي.
د طفیل احمد په سیر نور زده کوونکو د ګرانۍ سره سره په هوټلونو کې د ناپاک خوراک ګیله هم کوله او ویل یې د حکومت لخوا داسې ګامونه نه پورته کیږي چې عام ولس ته صفا خوراک ورکړل شي. خو د خوراک د نظم اداره پښتونخوا فوډ اینڈ سیفټی اتارټي وار په وار ویلي چې دوی د ناپاک خوراک خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي او هغه هوټلونه چې ناپاک خوراک خرڅوي تړلي هم دي. په هاسټلونو کې د زده کوونکو د مجبورۍ په اړه په پیښور پوهنتون کې د کوز دیر د زده کوونکو د اتحادیې ویان ملک سعود مشال ریډیو ته وایي.
او بیا خاص طور کې هغه مسلې چې دي نو هغه په روژه کې دوباره سیوا شوې. کمنګو ګورو دلته په روژه کې چې کومې هوټلې دي هغه ډېره ناروا دغه شروع کړي ده، دا مہنگائی شروع کړي ده. کم چې په عام ورځو کې د لوبیا کړي وته مونږ وایو یا فرای لوبیا وته وایو نو هغه د دوو کسانو به 120 روپۍ وه او اوس چې دا نو 150 باندې میلاویږي د روژې نه مخکې. او اوس روژه کې هم دا سچویشن ده او مہنگائی ډېره زیاته ده.
هر څوک زده کوونکي ګیله کوي چې پر هوټلونو کې خوراک ګران ده. خود هوټلونو مالکان وایي په بازار کې نرخونه سیوا دي او دوی مجبور دي چې د خوراک بیا زیاته کړي او که زیاته نه کړي نو د دوی گزارا ګران ده. په ملک کې د ګرانۍ اشاره پر روانه میاشت کې 3.1% ده او د روزمره شیانو نرخونو عام ولس سخت پریشانه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د آی ایم ایف سره د نوي قرضو اخیستو په خبرو بوخت دی او د اقتصادي شنونکو په وینا د آی ایم ایف نه د نوي قرض اخیستو وروسته په ملک کې د ګرانۍ اشاره لا سیوا کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي. زموږ غل مشال رادیو خوري اوس جو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې په بارا او کوزه ضلعو کې دی ارزان بازار جوړ کړي او له خلکو سره دی مالی مرستې وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي چې د ګرانۍ په واجه ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. بلخوا د بار جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال رادیو ته ویلي چې د سوای حکومت له طرفه د هغې سیمې لپاره ارزان بازار او بل څه پیکیج نه دی منظور شوی او انتظامیه په خپله کوشش کوي په سیمه کې د خوراکي توکو بیې په کنټرول کې وساتي. په دې نور تفصیل د اشتیاق مسجد پر راپور کې واوري.
سویلی وزیرستان او سیدین کی د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې په ضلعو کښې یې ارزون بازارونه قایم کول سره غریب خلکې ته دا یې د رمضان پیکیج هم زر منظر کی. د سویلی وزیرستان لور ضلع اوسیدونکی شان وزیر ویایي چې د ضلع خلکې ژوند یې د کورونۍ په وجه د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
نه زه خپله بزورت اتللی وم چې کوم قیمتي نه دي د خوراکي سامان ده د اسمون سره خبرې کړي میر د انتظامیه نه دا خواست کړي چې دخل ته د رمضان پیکیج ولګوي او ورسره چې کومه ارزون بزوري نه دي هغه ته هم په وزیرستان ولګوي ځکه چې خلک اقتصادي لول ډېر زیات کمزوری دی چې کوم غریب خلک ته روژې میاشت وو نو چې خلک ته څو زیات سهولت وي دا ور ډېره ښه وي چې کوم ارزون بزوري نه دي هغه چې 45 په لور
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکی ملک قسمت الله ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا د ضلع خلکې د پوره یې زر ارزون بازارونه قایم کړي.
حکومت ورته فایل ته بیا خاص تر جنوبي وزیرستان ته د مخ ور وړوي چې د دغه خلکو ته د وس اپرات د سرکار نه هېڅ شی نه ملاو شوی دی او نه ملاویږي. زه خاص کر یمین ګنډه ته اپیل کوو چې د جنوبي وزیرستان سخت غریب خلک ته د سخت پریشانۍ سره مخامخ دی. دغه خلک دا د رژه په پکټ شې تیرا تیرا احسا وچوي. دغه خلک پوره دا
سویلی وزیرستان پر ضلع سره تعلق لارنکی خبریال سکندر حیات ویایی چې د رژه میاشت د پوره خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه اعلان شوی ریلیف پیکیج کښې د سویلی وزیرستان ضلع بې برخې سوتلی شوی دی.
نوی حکومت جوړ شوې وزیر اعلی مختلف د عوامي ریلیف ته پوره اعلانونه وکړل خو په داسې چې څومره هغه اعلانات وشول په داسې جنوبي وزیرستان مکمل توګه د نظر انداز ده چې کوم لنګرخانې دی د غریب خلکې د پوره پناهګاهې وې هغه هم د جنوبي وزیرستان اپر ته ساشې نشته دی او ورسره چې کوم سسته بازار دی هغه هم د جنوبي وزیرستان اپر د پوره هېڅ داسې قسم د حکومت اقدام نشته.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اوسیدین کې وشتنه د ضلع اډیشنل ډپټی کمشنر نیک محمد مخه تاکشی شوې هغه په ځواب کې وویل وزیرستان ضلع سے دن کے دا ہم اویل چپسوباکشی دے پاکستان تحریک انصاف حکومت دا دے رجے پمیاس کشے دے دوئی ضلع غریب خلقے تا دے ریلیف پیکج ورا سوالے دے پورا دا زر گامنا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
زمږ غلا مشال رادیو خاوري او استاد سپام د یو کلتوري راپور په لور راګرځوم. د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړی وار د انګریزي ژبې ډراما مکبث په پښتو کې وړاندې شو. مکبث د وتل لیکوال ویلیام شکسپیر ډراما ده چې قلندر مومن پښتو ته ترجمه کړې و. د ډرامې منتظمین وایي چې د ډرامې د نندارې لپاره یو شمېر کتونکي ورغلي ول او غوښتل یې چې د انګریزي نورې ډرامې هم په پښتو ژبه کې په تھیټر کې وړاندې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل پېښور عظمت علي اشاره کوي.
دا غږونه د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د مکبث په نوم د ډرامې دي چې اوس د پېښور د ایډورډ کالج په تھیټر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي کیږي. ډاډون به زل دي چې د ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړی شو. مکبث ډراما د پښتو لیکوال قلندر مومن پښتو ژبې ته ترجمه کړې وه. د ایډورډ کالج استاد او د مکبث ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوی ډرامه پیش کوي، خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوې د انګریزي ډراما کتونکو ډېره خوښه کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندی ساتلو کوشش هم کړی دی چې دا وي. ڈراما مکبث مکبث ولې دا ڈراما دا ٹریجڈی په هر ژبه کې ترجمه شوی دا اوور امبیشس دی اوور منسنچر دغه کوم دی چې کوم د اقتدار هوس دی هغه لکه یو ډېر خجر نیلو جنگونه او ګټو دی نوم یې وکړو خو هغه ته چې کوم دا وچ از هغه ته یو هغه کی پروفیسی و تو کی چر ته به د سکاټلند بچای هغه سیس دغه په ذهن کې کینی دا د دنه आवाज دی چیر زبول صرف جنرل پادشم سو چکم دے دغم کے دے شم سو چکم دے بادشاہ والے نشم کے دے خود آگا چکم دے اقتدار حوث دے اگر مخ کے مطلب روان دے اگر ادری گی نا خود بیا آگا گلتی فیل گئی.
دا مکبث په نوم ډراما کې د ایډورډز کالج زده کوونکو برخه اخیسته وه. د دوی په وینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ته ترجمه او بیا هم هغه یادولو په سټیج پیش کول ورته ډیر ګران وو. ایډورډ کالج زده کوونکي او هنرمند ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصه ده چې ورته په نصابي یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمونږ د سبجیکټ یو حصه ده. نو دونه ښه پې مونږ پوه شو په دې باندې چې که به نسبت دا مونږ همداسې په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو په هغې باندې به مونږ دونه نه پوهېدو. نو چونکې دا مونږ نن پیش کا او دې کې چې کوم د دې چې کوم امپورټنټ ډایلاګس دي او د هغې اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن بطور اکشن چې کوم مونږ وکړو اکټنګ وایز هغه مونږ ته د هغې پته ولګېده. پېښور کې کوم ادارې دي تعلیمي ادارې لکه ایم ساینس شو یا قرطبه یونیورسټي شو پېښور یونیورسټي شو نو هغې مونږ هم دلته کې راوست او هغې ته مونږ وښول چې آیا یو سټیپ مونږ اخیستی دی. نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټیپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیز کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترینه اداره ده.
ایڈر کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماتیک سوسایټي په نوم یو څانګه پرانستې شو چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور، کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولي دي. د انتظامی په وینا چې د ډراماتیک سوسایټي د میکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ، کلیوپاترا، جولیس سیزر او نورې د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.